د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. قدر من اوریدونکو، د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروګرام خپریږي، خو له هغه مخکې په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې د لغمان د وروستۍ جګړې له کبله سلګونه کورنۍ بې ځایه شوي. لنډه خبري برخه وروسته راځي. لومړی پام وکړئ خبرونو ته. استرالیا په کابل کې خپل سفارت د امنیتي اندېښنو له وجې بندوي. افغان حکومت د دولتي روغتونونو د بودیجوي او مالي خپلواکۍ طرحه تصویب کړه، او امریکایي او روسي چارواکي وایي چې د دواړو هیوادونو د ولسمشرانو ترمنځ د کتنې نیټه رانژدې شوې ده. بشپړ خبرونه ویاند احمد تکل. استرالیا وایي چې په روانه اونۍ کې په افغانستان کې خپل سفارت د امنیتي اندېښنو له کبله بندوي. د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن په یو بیان کې چې نن خپور شوویلي چې دا پریکړه په را روانو میاشتو کې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو د پریکړې له اعلان وروسته د افغانستان د مبهم امنیتي وضعیت څرګندونه کوي. په بیان کې راغلی دی چې حکومت ته مشوره ورکړل شوې چې په افغانستان کې د استرالیا د ډیپلوماتیک ماموریت لپاره امنیتي تدابیر نشي برابرېدی. موریسن هیله څرګنده کړې چې دا تدابیر به موقتي وي. هغه زیاتوي چې په کابل کې د استرالیا سفارت ښایي د جمعې په ورځ بند شي، او استرالیایي ډیپلوماتان به وخت نا وخت د سیمې له نورو هیوادونو افغانستان ته تګ راتګ کوي. له افغانستانه د روان کال د سپتمبر تر 18 پورې د نړیوالو ځواکونو د وتلو اعلان په کابل کې د امنیت په اړه اندېښنې راولاړې کړې، خو د افغان حکومت چارواکو په وار وار ډاډ ورکړی چې د امنیت د خوندي کولو توان لري. د افغانستان کابینه له بودیجوي او مالی پلوه د دولتي روغتونونو د خپلواکۍ طرحه پرون تصویب کړه. د دې طرحې له مخې د عامې روغتیا وزارت پر ځای به روغتونونو ته په مستقیم ډول ټاکلې پیسې ورکول کیږي چې خپلې چارې پرې سنبال کړي. د عامې روغتیا وزارت مرستیال ویاند میرویس علیزی دا طرحه د روغتیا په سکتور کې یو ګټور ګام بولي.
د دې لپاره چې په روغتونونو کې ځینې اسانتیاوې رامنځته شي، نو هر روغتون به پخپله خپلې تدارکاتي چارې او استخدام او د دې ته ورته نور مسایل پخپله د روغتون له ادارې لخوا ترسره کیږي، چې د ځینو اداري چارو د اسانتیا او پر وخت اقدام لپاره دغه طرحه جوړه شوې وه.
له دې مخکې داسې شکایتونه کېدل چې په وزارتونو کې د تدارکاتو پیچلی بهیر په روغتیایي برخو کې ځینې مهمې پروژې او کارونه ځنډوي. ټاکل شوی چې د افغانستان او انډونیزیا د فوټبال ملي لوبډلې نن په خپلو کې یو دوستانه لوبه وکړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشوف ازادۍ رادیو ته وویل چې دا سیالي به د رسنیو له سترګو په پټه ترسره شي.
اگر پخش رسانه‌ای شوه حریفان تیمای افغانستان
باندې که چیرته موږ دغه سیالۍ له رسنیو خبرې کړو، د افغانستان او اندونیزیا د لوبډلو سیال ټیمونه د لوبغاړو مسلکي وړتیاوي ګوري. دا د روزونکو لپاره په دې وخت کې یو حساسه موضوع ده.
نننۍ لوبه د قطر د 2022 کال د نړیوال جام ته د لارموندنې د سیالیو او د آسیا جام په درشل کې ترسره کیږي. افغانستان به په ای گروپ کې د بنگلادیش، قطر، عمان او هند له لوبډلو سره لوبې وکړي. لازدې رادیو خبرو نوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن منځنی ختیځ ته خپل سفر د اسرایلو او حماس ډلې ترمنځ د اوربند د دوام په هدف پیل کړی. بلینکن به څلورو هیوادونو ته سفر وکړي، د اسرایلو له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو، د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس، د مصر له ولسمشر عبدالفتاح السیسی او د اردن له پاچا عبدالله سره به وګوري. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي چې د بلینکن سفر د اسرایلو او حماس ترمنځ د جګړې له درېدو او بند وروسته د سیاسي هڅو په هدف ترسره کیږي. بلینکن به د دې سفر پر مهال د جګړه ځپلې غازې له خلکو سره مرستې هم اعلان کړي. د حماس په مشرۍ فلسطیني ډلو او اسرایلو له 11 ورځنۍ جګړې وروسته د مې په 11مه پر اوربند موافقه وکړه. په دې جګړه کې له 250 زیات کسان چې ډیری د غازې اوسیدونکي وو ووژل شول. لاتویا د بیلاروس سفیر او ټولو ډیپلوماټانو ته له دې هیواد د وتلو امر کړی. دا اقدام وروسته له هغه کیږي چې بیلاروس له مینسک څخه د لاتویا سفیر او د سفارت ټول کارکونکو وایستل. د بیلاروس د بهرنیو چارو وزارت ویان ویلي یوازې یو کارکونکو ته اجازه ورکول کیږي چې د لاتویا د سفارت اداري او تخنیکی چارې سمبال کړي. د دواړو ګاونډیانو ترمنځ د همدې لانجې پترڅ کې پرون د لاتویا ایر بالټیک هوایي شرکت اعلان وکړ چې د بیلاروس پر فضا خپلې الوتنې دروي. دا پریکړه وروسته له هغه وشوه چې د بیلاروسي چې د بیلاروس چارواکو د یکشنبه په ورځ یو مسافر وړونکې الوتکه چې د دې هیواد پر فضا تیرېده په زور ناستې ته اړه کړه. د بیلاروس چارواکو له دې الوتکې څخه چې له یونان نه لیتوانیا ته پر لاره وه د حکومت مخالف فعال او خبریال رامان پراتاس ویچ ونیوه. امریکا، اروپایي ټولنې او ناټو د بیلاروس دا کار په کلکه وغنده. او سپینه ماڼۍ او کرملین وایي چې په راتلونکي میلادي میاشت کې د متحدو ایالاتونو او روسیې د ولسمشرانو د لیدنې نیټه رانږدې شوې ده. د امریکا او روسیې د ملي امنیت سلاکارانو د جو بایدن او ولادیمیر پوتین سرمشریزې ته په ژنیو کې د چمتووالي وروستۍ غونډه یو مهم ګام بللی. جک سلیوان او د هغه روس سیال نیکولای پاتروشیف پرون په یو ګډ بیان کې وویل په دې اړه د دواړو خواو خبرې له جدي اختلافونو سره سره مثبتې وي. د دې پلان شوې سرمشري زینیټه او ځای تر اوسه نه دی اعلان شوی، خو په جون میاشت کې هغه مهال چې بایدن به د ولسمشر په توګه د خپل لومړي بهرني سفر په ترڅ کې اروپا ته ولاړ شي د دې سرمشري زې تمه کیږي. بایدن به اروپا ته د سفر پر مهال په برتانیا کې د وو لویو صنعتي هیوادونو جی او په سرمشري زې کې ګډون وکړي او بیا به بروکسل کې د اروپای ټولنې او ناټو له مشرانو سره هم وګوري. خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل قدر من اوریدونکو، دا او نور خبرونه د ازادۍ رادیو پر ویب پانه په تفصیل سره کتلای شي. azadiradio.com او azadiradio.org د ازادۍ رادیو د ویب پانه پته ده. سره اوسې د همدې خبرونه په دوام کې د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروگرام خبرو، خو له هغه مخکې تاسو د لنډې خبري برخې اوریدو ته رابولم. او د هم لومړی راپور، افغان چارواکي وایي چې په لغمان ولایت کې د وروستۍ جګړو له کابله شاوخوا 2000 کورنۍ بې ځای شوې دي. دا کورنۍ د لږ تر لږه دریو ولسوالیو او مرکز مهترلام له جګړه ځپلو سیمو بې ځای شوې او خوندي سیمو ته پناه وړې ده. په همدې حال کې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې طالبان یې د مهترلام له شاوخوا سیمو پشا کړي او هلته د دوی عملیات روان دي. په دې راپور کې په دې اړه تفصیل واورئ.
لغمان کې د تازه بې ځای شوو سروي لانه د بشپړه شوې، خو چارواکي اټکل کوي چې په الینګار، علي شنګ او دولت شاه ولسوالیو او مرکز مهترلام کې 2000 کورنۍ خپلې مینې پریښي دي. د لغمان د کډوالو مشر شاکر الله شاکر وایي دغه کورنۍ تر ډیره د مهترلام او ځینو نورو یې د یاد ولسوالیو خوندي سیمو ته پناه وړې ده. خاغلی شاکر د دوشنبه په ماخام ازادي رادیو ته وویل د دوی هڅه دا ده چې دغه کورنۍ ته د نړیوالو موسسو په همکارۍ د ارتیا ورتو کې ورسوي.
تقریبا موږ 2000 داخلي د شو کورنۍ لرو، سروي روانه ده. تقریبا تر اوسه پورې موږ 500 کورنۍ سروي کړې ده. د دې سره یو سره شپږ کورنۍ سره کومک شوې ده، او ان شاء الله په دې دوه ورځو کې به موږ سره رسیدګي وشي.
د شاکر په خبره یو شمیر بې ځای شوو د خپل خپلوانو کورونو کې اړولي او ځینې بیا په میدان پاتې دي. دغه کورنۍ وروسته تر دې د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوې چې د لغمان د دولت شاه ولسوالۍ له سقوط وروسته وړمش په طالبانو د مهترلام پر زندان او شاوخوا پوستو پراخ بریدونه وکړل. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي د دوی نیت د مهترلام نیول نه و، خو ادعا یې کړې چې د جګړې پر مهال یې لغمان ولایت کې د امنیتي ځواکونو و ډیر سپوستی نیولې دي. د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي طالبان د لغمان له ډیرو سیمو په شاتم به ولي. د دغه وزارت د ویان مرستیال فواد امان تیر مخام ازادي رادیو ته وویل لک تر لګه آتش پیت طالبان یوازې په یو ورځ وجلی، او په خبره یې د دوی عملیات به د لغمان تر بشپړې تصفیه پورې روان وي.
عملیات های ایراکینی را امنیتی و دفاعی افغانستان داشتند.
در امنیتی او دفاعی زوکون و در عملیات و پایل که در مهترلام شاوخوا او در الینگار ولسوالی پراخی سیمی در طالبان و چند سیوی. اوز زموج زوکون پالیشنگ ولسوالی که در پرمختک پا حال کدیم. در ترسکی طالبان تا درانه مرگ جوبله اوشته ده.
د افغانستان د جګړې ښکېل ډلې تل یو بل ته د دغسې درنې مرګ ژوبلې اړولو ادعا کوي، خو خپلواکې سرچینې بیا په اسانه د ارقام نه تاییدوي. پر لغمان سربیره د افغانستان په یو شمیر نورو ولایتونو کې هم جګړه داسې مهال توده شوې چې دواړه د دولت او طالبانو مرکچیان هڅه کوي قطر کې د سولې خبرې ګړندۍ کړي. همدا پرون هم د طالبانو د قطر د دفتر ویان محمد نعیم وویل چې د دوی او افغان دولت د مرکچیانو ترمنځ تماسونه شته او د اړتیا په وخت کې سره ګوري. هم د سولې په چارو کې د دولت وزارت هم ویلي د دوی هغه مرکچیان بیرته دوحې ته ستنېږي چې د اختر په ورځو کې کابل ته راغلي وو.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
ازادي رادیو اوري چې د اف ام پسل اشاریه 15 چاپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف او هرات او خوست او همدارس په گردیز، اسدآباد، لشکرګه، غزنی، قلات، پلالم، پارون او مهترلام کې او په منځنۍ چپه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې خبريږي. قدرمن اوریدونکو، ځینې نور موضوعات هم لرو چې د دې خبرونې په دوام کې راځي. خو دا شپه د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوو.
نېشنل انټرست مجلې په منځنۍ آسیا کې د متحده ایالاتونو د رول په اړه یو مقاله لیکلې ده. د مجلې په لیکنه واشنگتن په دې هڅه کې دی چې په سیمه کې د روسیې او چین نفوذ محدود او د منځنۍ آسیا هیوادونو له ترګري سره په مبارزه کې شامل کړي. د دې اوږدې مقالې په یو برخه کې راغلي په قرغیزستان او ازبکستان کې د هغو پوځي اډو بیا رغول به عملی انتخاب نه وي چې د سپتمبر 11 تر بدونو وروسته جوړ شوی وي. د مقالې لیکوال په دې باور دی چې افغانستان وتل او د پخواني شوروي په جمهوریتونو کې د تاسیسات تو جوړول د امریکا متحده ایالاتونو واک کمزوري کوي. په دوام کې راغلي بش پر شاتک به هم سیمه کې د اسلام پالو تون لارو د مختتک زمينه برابر کړي او هم به د لامل شي چې روسیا او چین لا پسې لاسونه وغځوي. د مجلې په لیکنه په منځنۍ آسیا کې د امریکا د نفوذ د پایښت لرلید له افغانستان د ځواکونو د ایستلو په بریالۍ تګلارې تړلې ده. د روان کال د سپتمبر 13 بل افغانستان د ټول امریکایي او ناټو ځواکونو وتل بشپړ شي. Stars and Stripes رسپانې لیکلي د یو شمېر وژل شویو امریکایي سرتیرو کورنۍ په دې خوشاله دي چې امریکایي ځواکونه له افغانستان راوځي. رسپانې د یو وژل شوي امریکایي سرتیري کودی تاوس د پلار جیم تاوس په حواله لیکلي د امریکایي عسکرو پر راوتلو سره به نور هیڅوک د ده او د ده د میرمنې په څیر د خپل بچي په غم غمجن نه وي. د جیم تاوس زوی 2013 کال په افغانستان کې یوې بمی چاودنې وواژه. Stars and Stripes رسپانی د جیم تاوس په حواله زیاته کړي چې دا د افغانستان د خلکو په اړه هم اندېښمن دي. د رسپانی په لیکنه تاوس دا پوښتنه لري چې ولې امریکایي ځواکونه ونه تمنیدل د طالبانو ډله په بشپړ توګه له منځه یوسي. د افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو د پروسې له پیل سره جوخت وخت د طالبانو د احتمالي راستنېدو اندېښنې هم زیاتې شوې. د بخښنې نړیوال سازمان خبرداري ورکړي چې د افغان جنو او خزو شلکلنې لاسته راوړنې له خطر سره مخ دي. دغه سازمان دوشنبه په یو اعلامیه کې چې په خپل ویب پاڼه خبره کړې وي وخت یې رسیدلی چې د افغانستان حکومت او نړیوال شریکان یې په زغرده دا ډاډ ورکړي چې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې به د ښځو په حقونو او شلکلنو لاسته راوړنو معامله ونه شي.
قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ رادیو مجلې اونیس پروګرام خپلېږي، خو له هغه مخکې د دې خبرې برخې وروستی راپور. د اروپای کمیسیون مشر بلاروس ته خبرداري ورکړی چې په جبري ډول د یوې الوتکې ښکته کول به د هیواد لپاره جدي عواقب ولري. د راین ایر هوایي شرکت الوتکه د یکشنبه په ورځ له یونان نه لیتوانیا ته پر لاره وه چې د بلاروس پر فضا د بم جالي خبرداري ورکړل شو او د مینسک په هوایي ډګر کې کیناستو ته مجبوره شوه. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د بلاروس روسي اقدام د لویدیځو هیوادونو غوسه پرولې او دا هیوادونه پر منسک د شدیدو بندیزونو په هڅه کې دي. د دې غوسې لامل دا دی چې بلاروس په جبري ډول یو مسافر وړونکي الوتکه د منسک هوایي ډګر کې ښکته کړه او یو خبریال د مسافرو لمانځه توقیف کړ. اروپایي ټولنې خبرداري ورکړي چې د الکساندر لوکاشینکو رژیم اوس باید د خپل کار ځواب ته په تمه اوسي. د اروپایي کمیسیون مشر اورسلا وندرلین د دوشنبه په ماښام وویل اوس پر بلاروس د شدیدو بندیزونو لګول ارزول کیږي.
Hijacking of a Ryanair flight.
د بلاروسي چارواکو لخوا د راین ایر شرکت تالوتی کې اختطافول به پیاوړی ځواب ولري، ځکه دا یو ظالمانه اقدام و. لوکاشینکو او رژیم یې باید وپوهیږي چې دا کار به جدي عواقب ولري.